په افغانستان کې اته بجې دی وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی تر اوسه په موسکو کې سبا ته د پلان شوی غونډې په اړه له روسي چارواکو سره موافقې ته نه دی رسیدلی. د سولې شورا مخکې ویلي وو د افغان سولې او ثبات په اړه دا غونډه همدا اونۍ کېدله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون هم وایي باید د عربستاني خبریال جمال خاشوقجي د وژنې قاضیان نړیوال متخصصین وڅېړي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه. خبرونه سره کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس پرون د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې خبري وکړې او ویل په هیواد کې تر 28 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوي کاروي. د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا د بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. پوره خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په هیواد کې تر 28 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوي کاروي. عبدالله عبدالله دا خبره د سیر شمبې پرس په دوبۍ کې د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه د تیرې یوې لسیزې په مقایسه په افغانستان کې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. تر اوسه په افغانستان کې د ټکنالوژۍ او مخابراتو د پراختیا په برخه کې 2.3 میلیارد ډالره پانګونه شوې. دا زموږ د ټولنې لپاره یو ښه خبر دی. اجرایه رئیس همدارنګه وویل دا مهال په افغانستان کې 113 ټلویزیوني شبکې او 310 راډیوي شبکې چې په اف ام خبرونې لري فعالیت کوي. د افغانستان اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلي عبدالله د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې تر وینا وروسته په متحده عرب اماراتو کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره هم ولیدل. د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شول. دا خبره د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وکړه. د میمنه ښار د سربلاغ کلی اوسیدونکو چیرته چې دا پیښه شوې وایي دغه کسان بیګا 8 بجې له جامع جماعت د کور په لور روانو چې ډزې پرې وشوې. د فاریاب د پولیسو ویاند ښاغلی یورش وویل پولیس هڅه کوي چې د سربلاغ د کلی د دغو دوو اوسیدونکو قاتلین ونیسي. په هلمند کې تیر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک وایي چاودنې د یو چسپکی ماین په وسیله د پولیسو په یو شخصي موټر شوي او د پیښې په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د نوموړي په خبره د ټپیانو روغتیايي وضعیت ډاډ وړ دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې په لښکرګاه کې د چسپکي ماینونو چاودنې ډېرې شوي چې اکثره یې د پولیسو په موټرو کېږي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی غزنی کې منصوبینو دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولې چې یوې د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د دوم سمت پر ماموریت د بریټ پلان درلود. د ملي امنیت خبرپاڼه وایي یو مشکوک کس چې د غزنی د امنیت قمندانۍ د سواد موزه برخه کې کار کوي له یو موټر سایکل سره چې پکې چاودیدونکو توکي ځای پر ځای شوی وو نیول شوی دی. د دویم نیول شوی کس په اړه په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو لس کاله مخکې د غزنی د ملي امنیت یو کارکونکي وژلې و چې دوی اوس په نیولو وتوانېدل. د کندهار د عامه روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزان د ناروغۍ تازه پیښه ثبت شوې. په کندهار کې د عامه روغتیا ریاست چارواکو ویل د میوند ولسوالۍ د کارزیک په سیمه کې د رازیه په نوم یو 14 میاشتنۍ ماشومه د پولیو په وایرس اخته شوې. له دې سره د روان میلادي کال د پیل راهیسې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند او روزګان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزان پیښې 12 ته رسیدلي. په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې هم 15 پیښې سبت شوې دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. جواد ظریف چې د سې شمې پرز د ایران، ترکیه او آذربایجان په یوه درې ورځې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره استانبول ته ولاړ. په یو خبري غونډه کې د نورو ټولو هغو هیوادونو ستاینه وکړه چې د پوینا پر ایران د امریکا د بندیزونو لګولو سره مخالفت کړی.
و آیا این کشور می تواند دیگران رو به خاطر اینکه قانونمند هستند؟
آیا یو یواد کولای شي نو په دې خاطر چې قانونمندي او د قانونونو پیروي کوي مجازات کړي کنه؟ دا ډول وضعیت به په راتلونکي کې د نړۍ پر نظم ډیره پراخي اغیز ولري. لمدې قبل دا چې تاسو ګوري ټول هیوادونو هم زمک خو گاونډیانو او هم اروپایي هیوادونو د امریکا د دې حرکت په وړاندې مقاومت کړي. د امریکا د بندیزونو په وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په داسې حال کې څرګندونې کوي چې ټاکل شوی امریکا په نږدې ورځو کې د ایران د تیلو پر سکتور نوی بندیزونه اعلان کړي. امریکا وروسته له هغه د ایران سره د 2015 کال لاشمی تړون ووت چې د اگست میاشت کې د ایران د موټرو، فلزانو او قالینو پر صادراتو بندیزونه ولګول. په جرمنی کې یو نرس د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د راپورونو له مخې نایلس هیګل چې یو څلویښت کاله عمر لري د وژونکو درملو په پیچکاریو خپل ناروغان وژلي. کله چې د سې شنبې په ورځ د جرمني د اولډنبورګ ښار کې د محکمې قاضي له هغه وپوښتل چې دغه تورونه مني، هغه ځواب ورکړ چې خپل جرم مني. دا په جرمني کې د دویمې نړیوالې جګړې راورسته د زنځیري وژنو تر ټولو ناوړه او لویه قضیه ده. نایل سیګل په 2015 کال کې وروسته له هغه په 15 کاله بند محکوم شو چې نوموړی هغه مهال خپلو دوو ناروغانو ته د وژونکو درملو په پیچکاري کولو مجرم وبلل شو. د روان کال د جنوري په میاشت کې له څېړنو معلومه شو چې هویل ونوی نور ناروغان هم په ورته توګه وژلي. ویل کېږي دې نرس غوښتل د خطرناکو درملو په پیچکاري کولو سره ناروغان بیرته په هوش راولي او په روغتون کې د خپلو همکارانو ترمنځ شهرت پیدا کړي. او وروسته خبر ده چې امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندیز شوی و. د مولر د دفتر په وینا دا توطیه وروسته له هغې رسوا شوه چې یوې ښځې ژورنالیستانو ته وویل وړاندیز ورته شوی که په مولر د جنسي ځورونې تور پورې کړي $20,000 امریکایي ډالر به ورکړي. لا ازادي رادیو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو .com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د موسکو د غونډې په اړه موافقې ته نه دي رسیدلی.
ما با مقامات روسی حال رایزنی هستیم در مورد چگونگی برگزاری نشست موسکو و تا هنوز با جانب روسیه به توافق نرسیدیم.
د موسکو غونډه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه ځانګړې شوې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي باید د عربستاني خبریال جمال خاشوقجي د وژنې قضیه نړیوال متخصصین وڅېړي.
Clearly he was murdered, but was there torture as well? Was there
ملګر ملتونو د بشري حقونو ویاند وایي روښانه ده چې هغه وژل شوی، خو آیا هغه شکنجه شوی یا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوې ده باید ټول وڅېړل شي. نور مسایل هم لرو. لا غیر د لیاوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون موافقه کړي چې له بایومتریک پرته رایه هم ومني په دې شرط چې سټیکر ولري رایه پاڼې. یو ځل بیا مو سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د حکومت تمه نه لري چې د موسکو غونډه د نومبر په میاشت کې په لومړۍ نیټه یعنی سبا جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل تر اوسه پورې له روسي چارواکو سره د موسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه هیڅ توافق ته نه دي رسیدلي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې شورا ویلي د موسکو غونډه د همدې اونۍ په پای کې جوړیږي. تفصیل د اجملاند په ریپورټ کې.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د افغان حکومت لپاره د بحث وړ مسله ده، خو تر اوسه افغان او روسي چارواکي د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې کوم جوړ جاړي ته نه دي رسیدلي. له څو ورځو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو لا نه د مسکو د غونډې نیټه روښانه شوې او نه هم څرنګوالی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا مهال نشي کولای د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه او جزئیات تایید کړي. ښاغلی احمدي وایي د مسکو د غونډې جوړېدل زموږ لپاره د بحث وړ دي. موږ د روسي چارواکو سره د دې غونډې د څرنګوالي او جوړېدو د وخت په اړه په بحثونو بوخت یو. تر اوسه پورې د غونډې د جوړېدو د نیټې او څرنګوالي په اړه د روسي لوري سره توافق ته نه یو رسیدلی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو د دې پوښتنې له ځوابه ډډه وکړه چې له روسي چارواکو سره خبرې په کوم مسلو دي او د مسکو د غونډې د جوړېدو په برخه کې د دواړو خواو ترمنځ اختلاف په کومو برخو کې دي. تر دې مخکې ځینو روسي رسنیو رپورت ورکړی چې ښایي د افغانستان په اړه د مسکو کانفرنس د نومبر په لومړۍ نیټه جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف بیا په ورستوي کې خبري اعلان ته ویلي د افغانستان په اړه د مسکو د غونډي د جوړیدو نیټه به زر نهایش. په کابل کې د اصول د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د تیر جمعې په ورځ ازادي رډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د مسکو غونډه به د همدی اونۍ تر پای پورې جوړه شي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به افغان چارواکي هم ګډون وکړي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه اخلي. ښاغلي احمدي په عین حال کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت له ګډون پرته د دې هیواد په اړه هیڅ غونډه کومې نتیجې ته نه رسیږي. خاغلی احمدی وایي هر غونډه چې د نړۍ په هر ګوټ کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي باید پکې د افغانستان رهبری او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت وپیژندل شي، لکه د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته ژمنه څرګنده کړي او ټولو هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې دې اصل ته ژمنتیا ښودلې ده. سره له دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو د غونډې نتایجو ته مخکې له مخکې خوشبیني لري، د افغانستان حکومت د روسیې لارخه د دوی شرایطو ته څرګند پیغام نه دی ترلاسه کړی. تر دې مخکې یو شمیر څارونکو ویلي وو افغان حکومت باید د سولې په برخه کې د مسکو د غونډې په شمول له رامنځته شویو فرصتونو ګټه واخلي څو د سولې د خبرو رسمي پایل ته زمینه برابره شي. له دې سره تر اوسه څرګنده نه ده چې د مسکو د کانفرنس په اړه په خبرو اترو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ سره روان دي. آیا مسکو غواړي چې د دې غونډې رهبري او مدیریت وکړي؟ آیا دا د افغانستان د حکومت د غوښتنې خلاف څه دي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د مسکو د غونډې په اړه له روسیې سره یوې نتیجې ته رسیدو وروسته به دې پوښتنو ته ځواب وموندل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولت سپګنې منځنۍ څپه او افم سره شرف پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم یو ریپورت ته غوښتا چې د انتخاباتو په اړه دی. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه لغیر لی د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون د ګړې پریکړې له مخې له بایومتریک پرته رای هم د اعتبار وړ دي، خو باید رای پاڼې سټیکر ولري. د انتخاباتو کمیسیون کمیشنر ویان سید حفیظ الله هاشمي پرون په کابل کې د شکایتونو د کمیسیون له ویاند علي رضا روحاني سره یو غړی خبري غونډه درلوده او وی ویل چې دغه پریکړه د دوړو کمیسیونو د غړي هوکړې په بنسټ شوې ده. فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم وایي دغه پریکړه خدا او باید د رای شمیرنې په بهیر شفافیت د شفافیت ډاډ ورکړل شي. په دې اړه واصل وسال رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بایومټریک او بارکوډ پرته رای به هم وشمیرل شي. دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمي د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان سره په یو غټه خبري ناسته کې ویل هغه رای چې د رای ورکونکو د نوملړ سره مطابقت لري د اعتبار وړ دي. خغله هاشمي وایي په دې برخه کې د دوړو کمیسیونونو ترمنځ شته ستونزې هواري شوي او د دوړو کمیسیونونو د غړې هوکړه لمخه پرته له بایومټریک رای د اعتبار وړ ګڼل شوی دي.
هغه مشکلات چې د اجرات په مخ کې او ایمنګ اجرات لک ټکنی کړي او د خان سره مخ کړي او هغه ته نن د لار حل پیدا کړو. هغه مواد باندې چې تر یو حد پورې سوې تفاهم هغه هم روخانه شل او نن د یو اعلامیې په ترڅ کې تاسو ته قرات کوو.
په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني ویل هغه رای چې د کمیسیون سره د رای ورکونکو په سب شوی نوملړ کې شامل نه وي د اعتبار وړ نه دي. د دې اعلامیې په یو بل ماده کې ویل شوی هغه رای چې د رای ورکونکو د نوملړ لمخې پرته له بایومټریک کارول شوی هغه محل د اعتبار وړ ګڼل کیږي چې د رای ورکونې د محل د رئیس ناظرینو او مشاهدینو لخوا د طرزالعمل سره سم تصدیق شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکړی چې له بایومټریک پرته رای ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او باید ونه شمیرل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ګډ تفاهم او شوې پریکړې ستایي او له دواړو کمیسیونونو غواړي چې د خلکو رایو ته پوره درناوی وکړي.
کاتې کې مسوم دنده ده چې باید عدالت تامین شي. یا پاک رای باید خوندي وي او ملیون رای چې نه حق وي باید باطل شي. نو دا یو ډېر هغه پر ځای او تقریبا عملی اقدام ده چې دوړ کې مسومونه سره یوځای شوي دي.
خغله رشید وای دا چې د انتخاباتو پورز بایومټریک سیستم کې ستونزه و او یا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون کارکونکو په کارونې نه پوهیدل دا د خلکو ستونزه نه ده نو باید هغه رای چې بایومټریک پرته د نوملړ لمخې کارول شوی باید د اعتبار وړ وګڼل شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
مننه چې آزادی رادیو واورئ.
دولت شپږ نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې د ازادي رادیو خبرونې ته نغواګي است. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت مرکزی اداره وایي تر اوسه 3 زره افغانانو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوې. د دغې ادارې د عامه پوهاوي رئیس ویاند روح الله احمدزي ازادي رادیو ته وویل ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه په هرات او ننګرهار کې هم پرانستل سي. اوس مهال یوازې په پلازمینه کابل کې په ځینو سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه فعال دي. اجمل تورمان د نفوسو د احوال د ثبت له مرکزی ادارې ویاند ښاغلی احمدي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه دغه تذکرو د ویش روان بهیر پاړه پوښتلی.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ سږ کال د ثور په 14مه رسمن د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا رسمن آغاز شو. وروسته دغه نه زموږ اداره د قانون د نفوذه قانون د موادو پر اساس مکلفه وه ترڅو دغه برنامه وسیع کړي او موږ په همغه اساس باندې په کابل ښار کې 4 مراکز پرانستل، کارته 4، خیرخانه، ارزان قیمت او وزیر محمد اکبر خان. په دې 4 مرکزونو کې تر اوسه پر تاسو سره خبرې کوم شاوخوا 3 زره تذکرې عملا توزیع شوي دي. یعنی په ټوله کې ویلی شو چې شاوخوا 3 زره افغانان د الکترونیکي تذکرې خاوندان شوي دي. همداراز تباند څلوېخ سره فورمونه توزیع شوې دي چې دوی فورمونه ترلاسه کړي دي زموږ د مراکزونه. په نږدې راتلونکي کې به موږ ان شاء الله په کابل ښار کې 2 نور مرکزونه هم پرانیزو. تر څنګ موږ په ننګرهار او هرات ولایتونو کې په نږدې راتلونکي کې ان شاء الله موږ به د دې ولایتونو په مراکز کې هم خپل دفترونه پرانیزو او عملا خپل کار شروع کړو.
برېښنایي پیژند پاڼې چې تروس پرې ویشل شوې دي دا په بیلابیلو ادارو کې آیا د چلښت ول دي کنه تروس پرې کوم ستونزه نه ده راغلې چې ځکه په خاطر دې مخالفتونه هم موجود ول چې په ځینې ادارو کې
څه فرد او هیڅ ډله د دې صلاحیت نه لري تر څو په قانون تخه کېږي او الکترونیکی تذکره ونه مني. تروس پرې داسې موارد هم نشته او په وایل کې وو ولې موږ رسمي مکتوب ټولو دولتي اداراتو ته بهرنیو په بهر کې زموږ تاسو میشتو کنسلګریو سفارتخانو ته همداراز ټولو نهادونو ته موږ مکتوبونه لیږلي دي چې د دې د چلښت او رسمي والی په اړه دوی ته اطلاع ورکړې ده چې هر څوک چې الکترونیکي تذکره ترلاسه کوي زموږ د ادارې لخوا د هغوی کاغذي تذکره باطله اعلان کیږي. یعنی ټاپه وخل کیږي، سټمپ کیږي، د هغوی کاغذي تذکره باطلیږي.
د برېښنایي تذکرو د ویش د ادارې ویاند روح الله احمدزی وویل 3 زره تذکرې تر اوسه پورې ویشل شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خوستیانو ته هم یو ښه خبر لرو، هغه دا چې د خوست په شپږو سره دي ولسوالیو کې به 80 زره کورنیو ته لمریزه برېښنا برابره شي. دا خبره د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر مجیب الرحمن کریمي پرون خوست ته په یو سفر کې وکړه. د خوست چارواکي هم دا ښه کار بولي او زیاتوي یاد وزارت دی په هغو ولسوالیو کې د بیارغونې کارونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي چې په تېرو کلونو کې د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو وروسته پاتې شوي دي. نجیب الله الوخیل له خوسته یو رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د وپلاوی په مشرۍ خوست تللی د سه شنبې په ورځ د خلکو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د سرحدي ولایتونو د متوازن پرمختیا لپاره په لومړي ګام کې برېښنا انتخاب کړي او په همدې موخه د خوست په مرکز او شپږو سرحدي ولسوالیو کې هم د لمریزې برېښنا د برابرولو سروې روانه ده چې له سروې وروسته به د دې ولایت د لرو پرتو سیمو 80,000 کورنیو ته لمریزې برېښنا ورکړل شي. د کلیو پراختیا وزیر د مرکز اړوند سرحدي سیمې ځاځي میدان، تریزي، علیشیر، باک، ګربز، تڼي او د سپیرې سرحدي ولسوالۍ هغه سیمې یاد کړې چې اوسیدونکو ته به لمریزې برېښنا برابره شي.
د خوست په شپږو ولسوالیو کې هغه لرې پرتې سیمې چې پر کرخه پرتې دي هغې ته د سولري برېښنا مهیا کول او دا ټول شمیر 80,000 کورنیو ته رسېږي.
د کلیو پراختیا وزیر زیاته کړه چې په خوست ولایت کې به 22 نورې پرمختیایي پروژې چې ټول لګښت یې 271 میلیون افغانۍ کېږي کارونه به عملا پیل شي.
نن 22 پروژې په ټول خوست کې له خیره افتتاحی کېږي او د دې ارزښت هم 271 میلیون افغانۍ ده. په دغه 22 پروژو کې د سکلو اوبه شته، استنادي دیوالونه شته، سربندونه شته دي، کاریزونه شته دي، ذخیروي بندونه چې نن سبا افغانستان ټول د اوبو له کمک سره مخامخ ده شته دي.
مجیب الرحمن کریمی ویل د اقتصادي ودې پروګرام لپاره دوی ته نړیوال بانک 30 میلیونه ډالر ورکړي تر څو ښځې د کسبونو لارې پر ځان بسیا شي.
مونږ مرکز او درې اداري واحدونه جمع د مندوزه ولسوالۍ دی که به کابو مون 15,000 اسپاما گروپونه جوړو. 15 کلنه برنامه ده او په دې کې به د خوست هر بورد ته رسیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي غوښتنه لري چې په یادو پروژو سربېره د یاد ولایت لرې پرتې ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې له متوازنې پرمختیا وروسته پاتې شوې توجه وشي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي وویل
موږ لا هم په ځینو ولسوالیو کې ستونزې ډېرې لرو چې هغه زدران میشته ولسوالۍ دي، هغه د منګل ولسوالۍ دي، هغه هر صبري او تقریبا د علیشیرو یو څه برخې دي چې واقعا دا له متوازن انکشاف نه وروسته پاتې دي. او ستاسو نومان هیله داره چې په خوست کې هم د ولایت ترمنځ هم توازن، خو د ولسوالیو ترمنځ هم موږ غواړو چې دا توازن رامنځته کړو او بالاخره ټول ولسونه ځان په یوه اینه کې وګوري.
د کلیو پراختیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې همدا اوس د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي برنامې په چوکاټ کې 151 پروژې روانې دي چې 602 میلیونه افغانۍ ورباندې لګښت کیږي. ولسی تړون یوه 10 کلنه ملي برنامه ده چې د ملي پیوستون د برنامې پر ځای په ټول افغانستان کې پیل شوې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غواګست د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې هم له احمد شیبر اورو.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون له زندانه د طالبانو د یو شمېر کسانو د خوشې کېدو مسله څېړلې ده. د ورځپاڼې په باور اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې بیا نفوذ پیدا کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي ملا برادر چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مرستیال ګڼل کېده، 8 کاله مخکې د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو او تیره اونۍ پرته له تشر او شوره په کراچۍ کې له بنده آزاد شو. د طالبانو یو بل قمندان ملا عبدالصمد ثانی هم له زندانه خوشی شو. د ټایمز ورځپاڼې په باور ملا برادر او ملا ثانی له پاکستان افغانستان ته داخل شوي دي او له نورو طالبانو سره یوځای شوي. ورځپاڼې بیا لیکي داسې ویل کیږي چې دا کسان د هغه توافق له مخې خوشی شوي دي چې د اکتوبر په 12مه په قطر کې د خبرو پر مهال د امریکایي ډیپلوماتانو او طالبانو ترمنځ وشو. ورځپاڼه د طالبانو د یوه جګپوړي قمندان په وینا لیکي چې ملا برادر زموږ مشر بیا له موږ سره یوځای شو. دغه قمندان چې نوم یې نه دی یاد شوی د ملا برادر خوشی کېدل یو ستر پرمختګ ګڼي او وایي چې له دې سره به دوی پیاوړي شي. د لویدیځ وی بلې خپرونې لانګ وار ژورنال تر دې سر لیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان نیم نفوس د حکومت د کنټرول له ساحې بهر ژوند کوي. په دې لیکنه کې راغلي دي چې دا نتیجه دوی د خپلې څېړنې له مخې اخیستې ده. لانګ وار ژورنال لیکي چې 40% کې افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې له طالبانو سره پرې لانجه شته. د خبرونې په باور 9% کې نور سیمه د طالبانو تر واک لاندې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي د دې سربېره چې افغان ځواکونه هڅه کوي چې کلیوالي سیمه له طالبانو تصفیه کړي، بیا هم نه دي توانېدلي چې د خپل نفوس سیمه پراخ کړي.
د د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د عربستاني خبريال جمال خاشوقجي د قضيه د قتل په قتل کې د خپلواکو نړیوالو متخصصانو د سیړنو غوښتنه کړې. د دې ادارې ویان دی روینا شام له سعودي عربستانه غوښتي چې د خاشوقجي د جسد د پټولو زايده سرګند کړي. جمال خاشوقجي یو میاشت مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوتلی و خو بیرته ژوندی راونوت. تفصیل له اجمل اند په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره غواړي چې خپلواکو نړیوالو څیړونکو ته اجازه ورکړل شي څو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو قضیه وڅېړي او په دې برخه کې اسناد او شواهدو ته لاسرسی پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندی روینا شام داسانی همدارنګ غوښتنه وکړه چې سعودي عربستان باید هغه سیم څرګند کړي چې د جمال خاشقجي مړی پکې پټ شوی. د نوموړي په وینا د پیښې د څرنګوالي لپاره پر جسد څېړنې ډېرې ضروري دي. روینا شام داسانی وایي د موثرو څېړنو لپاره باید معلومه شي چې دقیقا څه پیښ شوي، روخانه ده چې هغه وشل شوی، خوایا شکنجه شوی هم دی، آیا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوي. دې ټولو پوښتنو ته ځوابونه پکار دي او ډېره اړتیا ده چې پر جسد د عدلي طب څېړنه وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندې د سه شنبې په ورځ رویټرز خبري اشان سره په خبرو کې د جمال خاشقجي د قتل قضیه یوه ډېره پیچلې قضیه وبلله. روینا شام داسانی ټینګار وکړ چې یوازې د سعودي عربستان لخوا څېړنې کفایت نه کوي، ځکه د نوموړي په وینا سعودي ژورنالیست وشل په لوړه سطح پلان شوی او ښایي د سعودي عربستان لوړ پوړي چارواکي هم پکې لاس ولري. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي چې امریکا کې اوسېده د اکتوبر په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګری ته ننوت او ورک شو. روسا د ترکیه د چارواکو لخوا د سعودي عربستان په قونسلګری کې د نوموړي د وشل کېدو ریپورتونه خبر شول. سعودي عربستان حکومت په لومړیو کې ویل چې د واشنگتن پوسټ د دې کالم لیکونکي د قتل په اړه معلومات نه لري، خو وروسته یې ومنل چې خاشقجي د سعودي عربستان په قونسلګری کې وشل شوی. د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجيب استانبول ته تر سفر مخکې د جمال خاشقجي وشنه مخکې له مخکې پلان شوی و بلله. ترکیه تر دې مخکې له سعودي عربستان څخه وخت و چې د خاشقجي په وژنه کې لاس لرونکي اتلس مشکوک کسان دي ور وسپاري. په دې مشکوک کسانو کې 15 د هغې امنیتي ډلې غړي بلل شوي چې د خاشقجي له وژنې څو ساعته مخکې له سعودي ترکیه ته رسیدلي وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تازه څرګندونو کې د سه شنبې په ورځ وویل هیواد به پر سعودي عربستان فشار ته دوام ورکړي څو څرګند شي چې چا د خاشقجي قاتلان ترکیه ته استولي وو. سعودي عربستان تر اوسه د ګورو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د غوښتنې او د ولسمشر اردوغان د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه ډاکټر امین الله د اردوغان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبر کوم. زه صحت امنیت د رئیس څخه دا خواهش کوم زمو د جزا په ولسوالۍ کې شفاخانه ته داسې ډاکتران راودېږي چې د کس عملیات وکړي او ځوانه څېړنه کوي او زه د چاټانې د رئیس څخه خواهش کوم چې زمو د شفاخانې د واکول په بازار کې پروډکټیز باید قانوني شي. نو پرې سي مننه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. دلوی خدای جل جلالہ پنامه زاجم نماد اکبر منصور زید غورما څخه خپل پیغام سبتوم هیله د چې نشر کړی. زه د جنابی ډاکټر صاحب اشرف غنی خان او د نور ولړټولو چارواکو څخه یوازینی هیله داد چې لمړی خو په صداقت سره د صلح په باره کې خپل دین او پور کړی او آرامي را بل عرض می داد چې د غورماش په منطقه کې سخت وچکالی ده او خلک د بې مثله قحطۍ او غربت سره بګریوان. هیله ده چې ملي تجاران او د حوادثو ملي طبيعي محترم ریاست او نور خیریه ملی او بین الملل مؤسسی د دې جنگ زده او وچکالی زپلو خلکو سره مرسته کرا وهته تر څو چې د لوی پالیسۍ څخه مخنیوي وشي. په دې اکل ستاسو جدي توجه وړم. والسلام مال اکرام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زما د بارې په اړه د فراولایت په ولسوالۍ کې د دون د مرکز د معرف سطح په ټیټ حالت کې ده. معرف په صفر حالت کې دي. په هیڅ ولسوالۍ کې بغیر د فراه غالبا لس ولسوالۍ به په دوو کې نه حساب یا دوه کې مکاتب ولري. نورو ټولو ولسوالۍ کې مکاتب نشته. معلمان به خپل معاش اخلي او کتاب و قلم کتاب شو او کتابچه د ضرورت په بازار کې خرڅېږي. نو غواړم د مسؤلینو څخه چې په دې اړه توجه وکړي چې دا ځینو خلکو څخه چې دا شیان د مکاتبو په نام ورته وي دا چیرې خرڅېږي. تعلیم هغه شی دی چې سړی آینده ژوند روښانه او رڼا کوي. نور هم په الله سپارم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوږی است.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګاسته سم په افغانستان کې د سهارت نیم بجې کې ورزول لاندو خبرونه ده. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبد الله عبد الله وی په هیواد کې تر 28 میلیونو زیات وګړي مخابراتي سنتیاوي کاروي. خغلی عبد الله دا خبره پرون په دوبی کې د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې وکړه. د فاریاب ولایت په مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وجل شوې ده. دا خبره د فاریاب د پولیسو ویان عبد الکریم یورش ازادي رادیو ته تایید کړه. ویل پولیس هڅه کوي د سربلاغ د کلی د دوغو دوه اوسیدونکو قاتلین ونیسي. په هلمند کې تیر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې منصوبینو دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزڼ یوه تازه پیښه ثبت شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. په جرمني کې یو نرس نایلس هایګل د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندیز شوی و. خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. وسم ورزو غزنی ته د غزنی والی وحید الله کلیمزی وای په غزنی کې لتیرو دریو کلونو رئیسی امنیتی ستونزې زیاتې شوې دي. خغلی کلیمزی دا خبره د امنی قومندانۍ په امنی قومندانۍ کې پی وی غونډه کې وکړه. هغه ویل دي چې په غزنی کې د کنټرول ساحه ورستربلې کمیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه د غزنی یو رپورت را لګلې.
دا غزنی والی دغه ولایت له نوې نظامی رهبری څخه غواړي چې د دولت له لاسه وتلې سیمې د بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي. وحید الله کلیمزی وای تر بل هر وخت غزنی امنیت تر سخت ګواښ لاندې دی چې له تیرو دریو کالو څخه امنیتي ستونزې زیاتې شوي او رس تر بلې زموږ د کنټرول ساحه راکمیږي.
مونږ نه خالي لرو کومندان صاحب ولس ناستې علما ناستې ستونزې لرو. مونږ د غزنی په ولایت کې تقریبا د دوه درې کالو راهیسې ناخال زیاتې وې. امنیتي مشکلاتو شتون درلوده. د تسلط او حاکمیت په ساحه د موږ ورځ تر بلې په د تیرو وختو کې محدوده شوې وه. هغه ټیم چې غزنی ته راغلی او ګمارل شوی دی د ما په شمول ټول نوی دی. نو په شمول د تا په سختو مشکلو شرایطو کې دغه مسؤلیتونه راپه غاړه شوي دي.
وحید الله کلیمزی د غزنی په امنیه قومندانۍ کې په جوړه سوې غونډه کې د غزنی له نوې ګمارل سوې امنیه قومندان جنرال داود ترخیل څخه غوښتنه وکړه چې د نورو ترڅنګ هغه سیمې چې د اګست میاشتې په خونړۍ جګړه کې پرته له مقاومت څخه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وې بیرته په خپل واک کې واخلي.
چې د دوی بې همتي د دوی غفلت په افسرانو کې دي په سربازانو کې دي باعث د دې شو چې په غزنی کې ناورین رامنځته شو. د مقابله نه د مقاومت نه پرته خپل صاحب سنگرونه خوشی کړی. امیدوارم چې په دقیق ارزیابۍ سره حق حقدار ته ورسی، قانون تطبیق شي، ترڅو د موږ د زړورو منصوبینو افسرانو خدای مکرده روحیه ماته نشي.
په غزنی کې د اگست میاشتې په جګړه کې پر ځینو مشخصو کسانو پړاور اچول کیږي چې وسلوالو طالبانو ته یې پرته له کوم مقاومت څخه ځینې پوستې تسلیمه او سیمه یې ورته وسپارله. غزنی د افغانستان له ناامن ولایتونو څخه یو دی چې د دغه ځای د اوسیدونکو په وینا ډیری ولسوالۍ یې سقوط، لویې لارې یې بندې او دولت ضد وسلوال د ښار په څنډو کې پراته دي چې هره ورځ ورڅخه د جګړو او وژنو راپورونه ورکول کیږي.
اوریدونکو یوې مسئلې ته پام وکړئ چې همدا اوس موږ ته رارسېدلې. د کابل په ختیځ کې پل چرخي محبس ته نږدې شیبه مخکې یوه چاودنه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په کابل کې دی، په دې اړه یې جزئیات راټول کړي. همدا اوس راسره غږیږي. شفق صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلې، مهرباني وکړئ، څه شوي دي؟
کور ودان سلام وړاندې کوم تاسو اوریدونکو ته. بلکې بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن شاوخوا نیم ساعت مخکې د کابل د سرخیل زندان ته هلته یوه چاودنه شوې. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دولسمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه زندان ته نږدې د انتحاري حمله ده شوې، او د تایید کړه چې په دغه پیښه کې اووه کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او دا یې هم وویل چې دا د دولتي کارکوونکو پر موټر شوې ده. خو دا یې ونه ویل چې دا کوم ارګان پورې مربوط مامورینو چې په دوی باندې دغه انتحاري حمله شوې. په عین حال کې بصیر مجاهد د کابل د امنیت قومندانۍ ویان هغه هم پیښه تایید کړه او وی ویل چې په دغه کې د زندان په اغلب ګمان د زندان کارکونکو یا مامورینو چې دغه حمله پیښه ده. تر اوسه پورې جزئیات هم دومره دي.
ډیره مننه نسیم شفق له کابل له موږ سره خبرې کولې. د پلچرخي محبس ته نږدې د دولتي کارکونکو په یو موټر باندې چې اداره نه ده معرفي شوی نیم ساعت مخکې انتحاري حمله شوې ده. تر اوسه پورې اووه کسان وژل شوي دي او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبره هم د کورنۍ چارو د وزارت ویاند نجیب دانش تایید کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ کې د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره جوړو شویو کورسونو ښه نتیجه ورکړې ده. د دغو کورسونو دایرونکو ویلي د پخوا په پرتله په یاد ازموینه کې د بریالیو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. روح الله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
څلور کاله وړاندې د کونړ علمي کادرونو د ټولنې لخوا کانکور ازموینه کې ګډون کوونکو شاګردانو ته د چمتووالي کورسونه جوړ شول چې دغو کورسونو ته یو شمیر کابل او بهر میشتو کونړیانو اسانتیاوې برابرې کړي. د یادو کسانو له جملې استاد عنایت الله ضیا د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پروس کال د درنیم زره په حدود کې هغه نه په تیر کال باندې هم د درې زره خوښ شو. څلور نوې د پاره چې کومه پیسدی واغه 1550 و د 1590 د پاره بیا دا پیسدی لوړ شو شپږ اتې ته شپږ نوې کې چې کومه نتیجه وته دا بیا یو اتې پیسد شو.
هغه وایي تر اوسه د دغه کورسونو د پیوړتیا او عامولو د پاره به لخپل ملګرو او وطنوال د کوم سفارت او ادارې ور نه دی ټکولې. خاغله زیاد هیواد د هرې برخې لوسیدونکو غواړي چې د دوی په پل دی پل کېږدي او د خپل اولادونو د پاره دی په تعلیمی برخه کې د وړاندې تک زمینی برابرې کړي.
موږ د هیواد په ټولو بډای او شتمنو ورونو باندې غږ کوو چې کوم پروګرام په کونړ کې ممکن و دا د هیواد په څلور ولایتونو کې هم ممکن دی. که دوی کومک وغواړي د کونړ علمي کادرونه حاضر دي چې د دوی سره په رضاکار ډول باندې دغو پروسو پر جنډه کولو کې په ټولو ولایتونو کې کومک وکړي.
د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې کانکور ته د چمتووالي کورسونه ډیر ګټور دي او دوی اوس په هر لیسه کې دغه کورسونه جوړ کړي دي.
د کونړ په ولایت کې مونږه 15 ته باب لیسه لرو. په هر لیسه کې مونږه د کانکور راهنما کورسونه لرو. د هر کورس لپاره مونږه څلور استادان لرو چې د ریاضي، فزیک، کیمیا، بیولوژي استادان دي او په هر لیسه کې هغه مجرب او لایق استادان دي. دغه دومره ښه اغیزه وکړه چې مونږه 15% مخ په وړاندې لاړولو او زمونږ شاګردانو عالی تحصیلاتو تا خو خو پونتونون تا لاسرسه پیدا کو.
یو تن چه کانکور تا دا چمتوال کرسی ویلی او پا خو نمرو دا ننگرهار تی پونزی تا بریلی شوه وایی.
زمانو ماری پلارک تا دا کنر ولایت دا پیش داری دا کندگل دا کلی و سیدون که یما دا دیر لسه ونه هجری شمسی کال دا کانکور دا از مینه پا که دا دریس و شپگ نمرو پا خستل سر دا ننگرهار پونتون دا تی پونزی تا بریلی شوه یما. چه دی بریا که زما دا استازان هم دارنگ از ما دا کورانه هم دارنگ دا ملگر هم دوی لاستر لو دی بریا ترشا دا نور دا علمی قدرون و طولین لخوا چه کم برنامه پا ملارا چول شو آگه که منگا گردون کرده و آگه منگ تا دیر مرسد منگ سر وکل.
خلق وای که چیر تا دا معرف دا پرمختگ دا پارا ولس و حکمت با گده کار وکری نو پا یاد برخه که چینن سبا کومی بشمیر استونزی موجود دی دا طول با دیر زر حل شی او افغانان با دا خپلو حسو پا برکت دا علم پا گانا سنبال شی.
ازادی راڈیو تا غوگی است حسام دا ازادی اوریدون کو اونی زخ پراوانو آوری.
ازادی او اوریدون کی جوڑاون کے فریبا ظاہر
ازادی وریدون کو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هله ومنی په دې هله چې جوړ روغ وسی د دې دیونی راغلی پیغامونه به تاسو سره په ګډه ورم. البته یو یادونه په دې کوم چې لدی کبل چې په دې تیرو دوونه یو کې پرته له انتخاباتو مشته ډیر زیات نور شکایتونه او پیغامونه را رسیدلې دي چې باید ټولو ته وخت ورسیږي. نو لدی کبل په دې خبرونه کې د مرکه څخه ډډه کوم او غواړم چې ټول ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبره کړو تر څو وکولای شو ډیرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي. او په نورو خبرونو کې به بیا د هر ولایت یا د نورو هیوادوالو مختلف ستونزې د چارواکو سره شریکې کړو او اوس به ستاسو پیغامونه بېله تبصرې خبره کړم په ګډه به یې سره واورو.
ہلو السلام علیکم، زه اختر محمد یم د فراه د ولایت انار درې د ولسوالۍ د سره په اړیکه کې یم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او وروسته د سلامو موږ په دې منطقه کې کوچیان ژوند کوو، مالداري کوچیان یو. کومه مرستې چې د دولت د خوا ته راغلي دي هغه دا د کلي د شورا خلکو چې راوړي دي، دا شورا والا اوس نیم کوچیان په تعویل نه نیسي، وایي ته په دا شورا کې نه یاست او نام د دامنتکیه یاس. نو موږ د دولت صداغه هیله ده او دغه ارګانو چې مسول ده دغه ماشسودی چې دغه مرستې چې راځي د ولسوالۍ د قرار دي د تذکرو د لارې د موږ مالدار کوچانو ته تقسیم سي، چې نه جنگ وي نه جنجال وي نه د چا ګیلا وي نه د چا خبره وي. نو موږ د دولت دغه هیله ده چې دغه مرستې دی ونیسي. اسړی چې کندا یا تذکره لري یا بل خالری دولت ارګانونه دی، ورګان دی په هر مرکز کې دی ورګان جوړ شي په نام د شش کال د وچکلۍ د عمل چې مالدارین ټول مسلمانان د سخت مشکلات او مجبوری سره مخامخ دي. نو دوی د داسې وکړي دولت ولرټوري چارواکي او دغه مسلین چې دغه د شورا او د کلیوالي شورا او خلکو په لاس یې نور کوي، دا مرستې په دې کې جنجالونه راځي لکه اوس چې موږ مالداري کوچیان یو. دولت دا خدمت وکړي او ملت ته غواړي چې ملت په جنجال او په مشکلاتو سره کښې نه وځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لیاقتم د کونړ څخه. زه غوښتنه کوم دا د الکترونیکي دسیرو باره کې څلور میاشتې مخکې خبر شوې تسکیري شروع شوې وي. نو دا څنګه چلې شروع شوې دي او دره کې نه لګي؟ غوښتنه چې تسکیر ته
مہربانی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د نیرهار ولایت د پوری ولسوالۍ د چنوز کلی له ګلدین تا سره په تماس یم. زموږ د درخواست او تقاضا چې دا کوم انټرنیټونه علي فیسبوک دا کوم پروګرامونه چې بندرونه یا کسوري او یا همدارنګه بکسي ورته وي دغه خرچې ډېرې زیاتې دي. څنګه توانه طاقت مونږ نه لرو چې عمره خرچې یا کڅوړې که فال کوم یو میاشت به یې فال کړو، دوه میاشت به یې فال کړو، خو په درېیمه میاشت باندې دومره توانه طاقت مونږ نه لرو چې مونږ دغه کڅوړې فال کړو. دا ځکه چې یو جی بی انټرنیټ مونږ له راکوي په 300 افغانۍ باندې، دا ډېر زیاتې دي. همدارنګه دوه نیم جی بی انټرنیټ مونږ له راکوي په 400 افغانۍ باندې، دا هم ډېر زیاتې دي. همدارنګه 4 جی بی مونږ له راکوي پوره 500 افغانۍ باندې. همدارنګه اته جی بی مونږ له راکوي په 800 افغانۍ باندې راکوي، دا هم ډېر زیاتې دي. مونږ چې ارزونه فکر کوو د نور ممالکو په پرتله په افغانستان کې دغه شبکو والا چې دي که نه ډېرې زیاتې پیسې زمونږ اخیستل کېږي. ولې متاسفانه چې د افغانستان حکومت که چېرته حکومت په خپله باندې دغه کڅوړې یا دا شبکې یا د انټرنیټي پروګرامونه خپله جوړ کړي، بیا هم زیاتې دي. که چېرته دوی په خپله باندې دغه شان کار دا نه وي کړی، تاجرانو کړی، سوداګرو کړی، نو هغو ته ولې حکومت داسې نه وایي چې دا دومره ولې زیاتې کېږي؟ همدارنګه ولې دومره ظلم وشي، دومره زیاتې وشي، څه کار ظلم زیاتې دي؟
سلام، زه محمد زرین شاکرین د یلمن ولایت د واشر د ولسوالۍ خبرې کوم. وروره دغه درې میاشتې تقریبا کېږي چې د ریبا سمیکاټونه او روشن سمیکاټونه خو تقریبا دا یو کالم کېږي چې دا مخابراتي سیستم کټ دی. نو د اشرف غني د جمهور رئیس اشرف غني څخه مې پیغام دغه دی چې دغه د روشن جواب د ریبا شمیرو ته پاملرنه وکړي. دغه د یلمن ولایت د شورا د غره خدې بندې کړي دي. وروره سمیکاټونه ټول د خلکو اړولي مخ په وړاندې سخت روانه شوې چارې وسوي. د خدای په امان وروره.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلام علیکم درادو څور تاسو ته ما سلام دی. زه عبدالمجید منیزان د بادغس ولایت یم، د بادغس ولسوالۍ یم. او په تلم تیارات یم، نن د ستار پهلوان په دفتر باندې په زرو په لکاو دغه په سلګونو کوچنیان تر پښو لاندې څوک څوک مړه څوک چا سرونه مات واجې چا سر واجې راغله. دا څه حال دی؟ دا څه ژوند دی واجې راغله؟ یاد مو واخلئ یا دغه نور خارج ته مو مخ راته نور خارج ته واخلئ، یا یاران ته واخلئ، یا شوراجي ته واخلئ، یا بل ځای واخلئ واجې راغله. سلام علیکم.
زابل ولایت شنکی ولسوالۍ څخه خبره کوم. درنښت سره هیله کوم چې آزادي ریډیو مسلم د ازما غږ تر استازي دولت او تر وزیرانو پورې ورسوي. خبر نه وي چې دوی په بسته ولایت کانو په ولایتو خبر نه دي او کې سر نه خلاصې دي، سر سره خلاص دي. دغه سربازان خورا محلي پولیس پنځه میاشتې استعمال درک نه لري او شاید درک نه لري. په ملي پولیس هم دا څلورمه میاشت نه لري، وخنیان لري، شهیدان لري، مریضان لري، د کورو کرایه نه لري. نو هیله کوم چې هغه په لوړو مقاماتو پورې ورسېدل چې دغه غټ خلک ټول د سربازانو په معاشو تجارت او کاروبار کې خپل مارکیټونه جوړوي. وسلام.
سلام علیکم. ما به د ازادۍ رادیو ته چې په دې کابل کې کوم دغه پاسپورټو باندې ویزې لګېږي، دا ډېره وخت راشي، موږ ورته په انتظار انتظار یو. نو ویزې نه راته کوي، د شپت پسې چلام، خلکو په میاشتو میاشتو مریضان په کور کې پراتې، په میاشتو میاشتو ورته انتظار چې څوک روپۍ لري، بس 3000 4000 روپۍ اخلي او زر په نه لري. دغه مریضان په کور کې ورته پراته دي، د ویزې نه ورته لګېږي. نو دا پیغام
لوگر ولے لوگر ولے کی کمانڈان بارہ میل شکایت لس بجے شروع کی جی لس بجے معمورین لس بجے شروع کی لس بجے اور نہ جی ہم کار نہ کہیں بس اور تو لوگ روس کرا سو چوکی جانے خالی اور گئی نہیں دولس بجو پورې بیا مړی و اسیده ته بجې شروع کی تکه کمانډانې کې ډېره درغلی روانه ده، سره کار نه کیږي. او مونږ یو امزا ته به درې ورځې زیات ورځې تاسو نه مننه. وسلام.
الو، زه عبدالظاهر د هلمند ولایت خبرې کوم. زه غواړم چې اشرف غني موږ ته دغه د هلمند د کندو په افریقا ولایت کې باید چیرمندان نن د اشرف غني څخه وغواړي چې دغه په افریقا ولایت کې ځکه چې زموږ شمبه ټوله په سطح باندې نورو ولایتو ته یا افغانستان څخه بهر ځي باید چې دا دلته په افریقا اوبه چې د لوی پروسس سي باید چې نورو هیوادو ته به راولاړ شي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. علیکم. زه د بادغیس ولایت د بولمرغادو ولسوالۍ یم. مهاجر راغلی د یراتو ولایت کې کاجستان په سیمه کې یو مرته دوای کې خلک ولاړ دی وای بار کې موږ د سرپنایي ځای نه لرو بیرته پر مخ یې نه خیماره کړې ما اواز ته لوړو مقامات ورزیر وسلام
السلام علیکم تسبی اللہ دے زابر اولے دے شنکے اولے سالے نمی سماس نیولے اور جانا دا جے کے دا دلاری امنیت دیرتا خراب دا بس پوسیم رفی دے جن شکا والے بس دیر امنیت سرے اللہ کے خراب دا موغارو چے دے دولت دے خواتا توجہ وسی دخلے پامان
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالې سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل مرونه ته په درنښت
سره خزینه بنديان په مناسبه ځای کې وساتل شي
له خويندهم هله کېږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله از موږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
السلام علیکم محمد تعوز د زابل د ولایت صدا پیغام د ازادي رادیو تفریدم دا واکسین چې دونه څه شی ده دغه کوچیانو ته چې د شوري د زابل د شوري په ولسوالۍ کې په دې سره ګروپ لمنو کې پراته دي د میزان په ولسوالۍ کې پراته دي یو کوچی ته واکسین نه ورکول شوی په خاطر د څه شي یو خدای ځایی خلک دغه څه کوچی سپی ویني بیا وغلا کې ته نه ورځینو کچیر ته روغتیا ده واکسین څه شی او تاسو کوچیان هم په دې کې اکل دي نو د کوچیانو نفر دی یو دوه نفر درې نفر په دې زابل کې ترلینګ ورکړل کېږي بیا د هغه کوچیان د هر کوچي کور په اړه شیله کې په اړه غره کې ورمعلوم ده نو به دا واکسین ورسي اکثره کوچیانو ته دغه بالکل پر مخ واکسین ورکړل شوی نه ده چې خپل کوچیان وروزینه او خپل کوچیانو ته دا واکسین ورکړل شي نه نو هغه کوچیان بیا کولی شي چې ټول کوچیانو ته مکمل واکسین ورسیږي وسلام
السلام علیکم زبان مرهار ولید نه خبر کوم نوم عبد الله خلیق دا زمون د مرهار ولید تو ستر سیمو کې شبته کار کوي وسلام
السلام علیکم زیو افغان اور ما زده روتی ته په نظر وړاندې کوم دا دی چې آینده پارلمان د نیک او صالح خلق شغات افغانانو پرمختګ غوړي د پانان یووالا غوړي د ملت پرمختګ غوړي هغه څوک کامیاب شي او موږ د هغې شاهد وو
سلام زه د کونړ نه یو قومي مشر د دانګام له سوالاینه خبرې کوم زمنګ یو مشکلات ده او د آزادۍ د کارکونکو نه غواړم چې ولړو مقامات او ولړو چارواکو ته ورسه او به خاص محمد ډاکټر اشرف غنی ته ورسه زمنګ په ول سوالای کی اتیا پیسه د ټلیفون نه به برخي او شل پیسه د کار کوي دا هم د لوړو مقاماتو نه غټ خاص دی چې دغه وکی مونږ ته د ټلیفوني یو شبکه منزور کی او باید چې د نعمت نه برخه من شو وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د بلان درس څخه خبر کوم پیغام دی چې یو څه دی دغه تاریخو برابر شفل کې کړی زوان ک دولت د مزګرو سره کومه کوي و چې سره وخت ک توخم ورکی ک بدل ورکی ک ان کو دي کمه ورکی د وخت بیا چې خلک بزګران تاریخو کوي بیا پر دولت یې ماته زوان پر د برابر دی دولت د خلکو سره درچی وي کې خلک دراو غالي خو د کنات ورکی د خلکو وي نمند مشکلې سره مخامخ دی او یمن کې مشکلې ده خلک ډېر غریب خلک دي قرن کوټ کوټ در بدل دي نو سی لږ کومه په سره وسی نو تاریخ وکړل شي او نه به شی وکړي خلک سره لږ کومه بدل نه شي وسی ځکه تاریخ وکړل شي بیا دولت مته کمپاین وی سای مشکلات نو د خلکو هم تاوان دي دولت هم غټ سره ده هم بس وسی دولت په دې واره باندې باندې خلکو سره ځل شي چې خلک راو غواړي یا دې بدل ورکي یا دې کوډي کوي ورکي یا دې خلکو ته کنات ورکي نو ما ته غرام دغه دې ما ته غرام دې ورو شر وخت ورې شي دا خلکو ته سره ده چې هم په باندې وسی خلکو سره غونډي جوړ کړي خلک راو غواړي ځل شي وسره وکي او بس ګرام ته کنات ورکي وسلام
ما دا پیغام سب کی در صفر ادوی کې زه د خاکری د ولسوالۍ صدا پیغام د تر سوال دي مستر د لاریا تور امر کوشه مر دې د شکایت ته تر راغلی مر زیری د حکومت پر لار باندې د په جوړو پر پارسال باندې په دوسه یې مغواړي پر مالو باندې مغواړي پر ګارډن باندې مغواړي او د پراړه پر بوجي باندې مغواړي د دغه خامل دی په تکلیف کې دا اخوای کده دی غوای د وګو پر بشکا لا دی او په پیسې غواړي
ډیر مننه سلام علیکم
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ زابل ناتی ہما چند کرا ولاد بکوات ورسلی کنی آئیڈی کنی وگڑا ورکا اکتا دا ملکی کی اپا بکوات پولیس آلی کدی روشن خدا فعالی سی والسلام پر احسیر
سلام علیکم راجیو آزادی کارکون کو تا طول و تا سلام وائی لجندر و لسوالی غزنی ولایت نفتماس کیو ورور دلته خوږه بدبختی ده د سړک په پکتیکا او د غزنی بند ټول طالبانو اړولې ده حکومت په دې باندې هیڅ غور نه کوي ولسوالي یې پرې خو ته سکوتي وکړ او طالبان خلکو څخه مالیه غواړي او ډېر سخت ظلمونه یې شروع کړي دي ټول هم سور خولې ده لارې او ګدر او چپخانې او خو بد ټول بندې مکتبونه خلک له مشکلونو ډېر په عذاب دي والونم هلاک شو غلیم نسته شیم نسته یو کومه دی باید وخوري کله دې د خاور دی بل چاته وسپاري کې دی خدمت نشته ولای ګور ډیر په تنګ یو بازار بند تاسو د دکان ټول لاړو
بل سلام علیکم د ګور پلوکن د هرات د مصلح نه یاري کني وجه ګور جان چې ول پرونه ول مورز د شپې کې د حکومت عملیات کړی په جلال آباد کې ول قاتل نفر دولت قانون
زابل ولایت مرکز کلات خبره کوم د ازادي ریډیو له مسلینو سره مننه کوم چې زما وخت ورو مقامات ورسي وزیر صاحب ته مهرباني وکړه ټول مرکز بسا ولایت له حالات ته څنګه نه خبر او که خبر یې تا د کمانډان باندې کمانډاني خرڅ کړی نو خو نه څه کولای شي ورته ودا سره رمه میا سر بازار نه یو ماشنه بدلل نو خو انسانان دي ماران خو نه دي خاورې وخره والسلام په احترام
زمدا پیغام د نظام د ولسوالۍ دموکرات د سیمې سره د ولسوالۍ پورې د ځکه دغه دمبر څه نه ده دا مو څه ډېر غټ مشکل دی په دې چې موږ ته چې بارانونه وشي زموږ مشران او ډېر غټ ځانونه مو سره راځي دغه د موږ سره دمبر کې وسلام
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
خبره حکومت حکومت
السلام علیکم سلامونه احترامونه ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وایم لالا جان د کندهار ولایت څخه اړیکه نیولې ده یو غوښتنه لرم زموږ د کندهار ولایت بکونه نفس ډېر په مشکل کې یو
وعلیکم السلام محترم ورور ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مدادي خبره کړه خدای دې وکړي چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی وي او د دې ستونزو په هواري کې هڅه او کوشش وکړي مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم غواړم ووایم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې زما همکار طاهر روشن مرسته راسره کوي مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم یم چې موږ ته راوستوي د پیغام ثبتونکي د سکال لري نو تر بلې خبرونه تاسو پر خدای سپارم الهم ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
درگو بلا واخلما جانانا زمان و دزرگ قرار